وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو زموږ اقتصادي رادیو نوري په مخې د دې سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورنډ پر کرښه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وویل چې لومړی پاکستاني لوري ډزې وکړې.
بګاش په نوښت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د الشیر ولسوالۍ اړوند د پرزی کرخې د غاړې دریو کلیو ته ډیرو کام کاګ او کلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري یې جواب یلی دی.
تا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تیرونې د ډسمبر په 24مه د پکتیا پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډېر کسان ووژل شول. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریزیو او الیشیر ولسوالیو همداراز د پکتیکا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټرو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف اخشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 50 سرویختو تر 90 سانتي مترو پورې او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 116 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیارلس ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کېږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغانستان د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2025 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا AOC پرته په اسلام آباد کې پرې نګدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالو نن ادعا کړې چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به یې او هلته د سوریه له نوي مشر احمد رشار سره وګوري. د جرمني د بهرنۍ او چار وزارت په بیان کې د غلی بیربک په وینا راغلی دي چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریه ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربک او د فرانسې د بهرنۍ او چار وزیر جن نوویل باروت د اروپایي ټولنې لومړني جګپوړي ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر له 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر شام ډلې ونیو او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې روسته روسیه ته وتښتید سفر کوي. دا جنوبی کوریا د بهرنۍ او چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ او چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورزي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی چې خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې را په دی خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا په د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه په ورځ په بخانه سره د دوشنبه په ورځ لخپل کوریې سیال چوتای یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر بهوال به د جنوبي کوریا متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبي کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاري او د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر وای په هیواد کې سږ کال دا ممکنه ده چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره شي. خو شرط دا دی چې د روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخته مرحله تیره شي. ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین له ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوې ده ویلي چې کله موږ امنیتي تضمینونو تر لاسه کړل او په اوکراین کې مو د مارشال د لرې کېدو فکر وکړ بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زیلنسکی د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره د 2023 کال د می په میاشت کې پای ته رسیدلې. خو پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید له امله د دغه هیواد د انتخابات ځنډیدلې دي. او د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوی په بلاویا خار کې نن د ټسلوبې دوهم ورځ ده. زیمبابوی پرون نو وخت وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي په 155 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوی اتل لوبغاړي له لاسه ورکړي او 200 منډې یې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړي زیمبابوی ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته په 50 او شل اورونو لوبو کې ماته ورکړې ده. او د دواړو لوبو ترمنځ د 50 دوه لوبې په پام کې وي چې لومړی یې یوه مساوي پای ته ورسېده. د خبري مجلې ته مسافر شته سه هر کله کوم راپورونه په لړ کې به واوري چې د خوست ولایت یا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده.
تقریبا یوه بجه د دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
د دې ترڅنګ دا به هم واورئ چې په خوست ولایت کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي چې دغه ولایت کې ځوانانو د پریکابلین یا زیکا په نامه نشي ګولۍ او تمخه کړې.
زیګاپتی یا پریکابلین ګولۍ دي چې ډیرای ځوانان دغه ګولۍ او دغه ټابلیټ استعمال کوي.
د دې ترڅنګ په کندهار کې به د کبانو د فارمونو په اړه هم راپور واورئ.
زیات مایان چې په پاکستان سره ځي زمور د خپل ملک خپل افغانستان مایان په شمال ورسیږي. کور چې چانه دې دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسیم.
د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم درته لرو. را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي یا خبری مجلې ته مو خراغلې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وایي چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې افغان لور ارګام کاګا او ګراب سیمو کې هاون مرمۍ ویشتې دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک ځواب هم ورکړی دی. د خوست ولایت علیشیرو سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم خلک په خپل کورونو کې دي او چا ته تلفات نه دی اوختي. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت والی وایان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بېګا شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرزي کرښې دې غاړې دریو کلیو ته ډیرو کام کاګ او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لورې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه تیره شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرښې ها غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغې ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علیشیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم تاییدوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تیره شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغې ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبکی سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر 5:30 بجو دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل.
نن شپه تقریبا یوه بجه دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې شته، چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلی. وګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د لیشیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسېدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په بېګاه شپه شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د لیشیر ولسوالۍ اړوند د ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د خوست ولایت یوه اطرافي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخه وي، عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کېږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویاند تل دا ادعا رد کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادعا په اړه ویلي چې په پاکستان کې ناامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
په خوست ولایت کې مو د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د امنیتي ستونزو یا هم جګړې په اړه راپور واورېده. خوست ولایت کې امنیتي ستونزې یوازینی ستونزې نه دي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. په خوست ولایت کې ټولنیز ستونزې زیاتې شوې دي. په خوست ولایت کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د پریګابلین یا زیکا په نامه د نشه یي ګولیو یا کپسولو کارونه زیاته شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ځوانانو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له امله د دغو ګولیو کارونې ته مخه کړې ده. د زیکاپ ګولۍ د شدیدو عصبي ناروغیو د لنډمهاله درملنې او د دردونو د تسکین لپاره کارول کیږي. د روغتیایي او رواني چارو متخصصین خبرداری ورکوي چې د ځوانانو له لوري د یادو ګولیو کارونه د دوی روغتیا ته جدي زیان رسوي او باید مخه ونیول شي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې د پروګابلین یا زیکپ په نامه د نشه یي ګولو یا کپسولو ډیری کارونې په دغه ولایت کې ټولنیز فعالان اندېښمن کړي دي. ټولنیز فعال نقیب الله ځلان ادا کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لاملونو له امله تنکیو ځوانانو په دغه ولایت کې د زیکپ ګولیو کارونې ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې خلک خصوصا ځوانان د نشه یي موادو له جملې څخه زیګاپ دی یا پریګابلین ګولۍ دي چې ډیری ځوانان دغه ګولۍ دغه ټابلیټ استعمال کوي. د دوی لامل پوښتنه تر څنګ کالید ځوان څخه پوښتنه وشي چې ته د زیګاپ ول استعمالوي، نو هغه ځواب هم دغه یو لوی په ټول افغانستان کې په لویه کچه ځوانان بیکاره دي، خلکو ته د کار زمینه نه ده برابره شوې.
د خوست ولایت یو بل فعال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې یاد شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل،
زیګاپ ګولۍ ډېر زیاتې په دې وروستیو کې مروجه شوې دي او ډېر زیات کې ځوانان په دې باندې مخته دي او ورباندې متاد شوې دي چې ډېر په اسانۍ سره په عامه درملتونونو کې ترلاسه کیږي.
د روغتیایي او رواني چارو د پوهانو د معلوماتو له مخې زیګاپ د تسکین له هغو ډول درملو څخه دي چې د جی ډی اړتیا پر مهال ناروغانو ته ورکول کیږي. په خوست کې د یادو درملو یو کارون کې چې نه غواړي نو موصلي غږی پر راپور کې خبر شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا غو ټابلیټ د ذهن سکون لپاره استعمالوم. څه هم په دې په هیګم کې تاون نه دی دی او کله حالات دومره سخت شي چې زه مجبور شم د کو په ټولو د خونو کې پیدا کیږي، خو هر چاته نه ورکړي چې نه کاس وپېژندي یا پیسې زیاتې ورکړي کولو کې ډېر کوي.
هڅه مو وکړه چې په خوست کې د ځوانانو د دغه اندېښنو په اړه د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د سیمه ییزې ادارې نظر هم ولرو، خو د خوست والي ویان مستغفر ګربز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. شاوخوا یو کال وړاندې هم په خوست کې پر نشه یي ګولیو د ځوانانو د روږدي کېدو د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو په دې اړه د هڅو اقداماتو خبره کړې وه. ډاکټران وایي د زیکپ ګولیو خوړل انسان له عادي حالته باسي، خوب روی گنگسیت پیدا کوي، ذهنی تمرکز کمیږي، ثابت اراده نه لري او آن د انسان د وژنې لامل هم کیږي. د رواني چارو پوه ډاکټر شرف الدین نظمی د نشه یي ګولیو په ځانګړي توګه د زیکپ کارونې ته د ځوانانو مخه د اندېښنې وړ بولي او د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پریګابلین یا زیکپ د استفادې د ډېریدا لامل ډېر زیات کېدای شي، ګڼ لاملونه لري، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ له دوی سره تجربه لرو، په دې وروستیو کې د اروایي ګډوډیو زیاتېدل، د کورنیو ټولنیزو سټرسونو او فشارونو ډېرېدل، او په یو شکل ګړندي آرامش او زر او درملنې یا درمان ته د خلکو علاقه مندي. پایلو یا عواقبو په اړه ووایم چې په اول قدم کې خو روغتیا پیدا کوي، دویم ذهن او حافظه کمزوري کوي، له جسمي اړخه هم گنگسیت و سرگیچی پیدا کی، انگیزه کمیگی، جور خبگان تا آمادگی پیدا کیگی.
د ښاغلي عظیمی په خبره کې هم په افغانستان کې مخبر زیاتېدونکو بیوزلي او ذهني خفقانونه د ډیرو اروایي ستونزو او بیلابیلو نشئی درملو د ځوانانو د روږدي کېدو لوی لامل کېدای شي، خو سپارښتنه کوي چې د ټولنې ټول مسؤل وګړي باید د دغه ټولنیز او جدي ستونزې د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
خبرونه ته به هم ښه راغلی ورزو. نړیوالې موضوع ته د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې په پلازمینه دمشق کې له نویو واکمنانو سره کتلی دي. دوی تر لیدنو کتنو وروسته تمه ښکار کړی چې په سوریه کې ښایي خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. په دې اړه د شیبر احمد شیبر راپور ته غوږ شئ.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پلازمینه دمشق کې د سوریې له نوي مشر احمد اشرار سره وکتل او هغه ته یې وویل چې اروپایي ټولنه له سوریې سره د نویو اړیکو د ټینګولو هیله لري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک دمشق ته تر سفر مخکې نن سهار ویلي وو چې د دې سفر هدف سوریایانو ته د دې پیغام رسول دي چې د اروپا او سوریې، همداراز د جرمنی او سوریې ترمنځ ممکنه ده چې یو نوی سیاسي بهیر پیل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د مشق ته تر رسیدو وروسته د یوې خپلواکې باثباته او سوله ییزې سوریې هیله وکړه. ژان نویل بارو په دمشق کې د فرانسې سفارت ته هم ورغی. دا سفارت له 12 کلونو راهیسې بند دی. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د محمد اشاری په مشرۍ حیاتي تحریر شام ډلې ټولو عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد اشاری سره تماسونه او اړیکې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره و، بیا یې له داعش سره ارتباط و. خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لست څخه لرې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر اغل بیربوک وویل چې دا سوریې ته په دې نیت للی چې د دوستۍ لاس په ورکوي، د سوریې له نوي واکمنانو څخه د روښانه هیلو تمې لري او قضاوت به د دې چارواکو له عملونو څخه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا پوهیږي چې هیئت تحریر شام ډله له کومې ایډیالوژي سرچینه اخلي او په خوا یې څه کړي دي. نوموړی بیا وویل چې دوی اعتدال او تفاهم غواړي. دی بیا وویل چې هدف اوس دا دی چې سوریه یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې په عزت غړي شي. فرانسوي سرچینو د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ژان نویل بارو په وینا ویلي دي چې پاریس داسې سوریه غواړي چې په هغې کې د ټولو سوریایانو حقوق د ګډ تابعیت په چوکاټ کې خوندي وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې سیاسي او امنیتي شرایطو ته په کتو سره به په دمشق کې د خپلې ډیپلوماتیکي اساسولۍ د بیا پرانیستو او جوړېدو لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور آخوا
بیا هم خبرونه ته خراغلی د کرکټ په اړه تازه خبر درته لرو. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلو ترمنځ روانه ټیسټ لوبې دوهمه ورځ نن پیل شوې وه چې په لومړي سر کې زیمبابوې بیټنګ ته مخه وکړه. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې ترمنځ دغه روانې ټیسټ لوبې په دویمه ورځ د درېیمې برخې لوبه د ورخ له امله وځنډېده. سیاله لوبډله اوسمهال 200 منډې لري، اته لوبغاړي یې له لاسه ورکړي او افغان لوبډلې د لومړۍ پاڼې له 150 منډو 35 منډې مخکې والی لري. په دې اړه به تازه نور راپورونه او یا هم خبرونه د ازادي راډیو نه تاسو اورئ، خو تر دې چې نور څه تازه راځي د افغانستان په اړه یو بل راپور هم ترته لرو. په کندهار کې د تیر کال وروختونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوي دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا د لا ودې لپاره او بهرنیو ماهیانو د مخنیوي لپاره د موسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 152 د ماهیانو فارمونه جوړ شوي وو، خو اوس دغه شمېر 102 ته لوړ شوي دي. په دې اړه د سیمې نه د صادق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
عبدالولی او داغه همکاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او زیاتوالی راوړي په دې باندې چې هوا یخیږي، کنن څنګه کلو خرڅیږي سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته تر غټېدو وروسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنې لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې سي، څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان دي چې د پاکستان سره ځي، زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چچان دي دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسي، دولت یو څه پاملرنه ورته وکړي، یو څه موسسات چې زمينه سازي ورته وکړي، یو څه کومکونه یو تالا ورته جوړ کړي، یو خوراکه ور کړي، دا شی مې وکړي، نو برابر د پاکستان سره نه راځي، نو خپل ملک مایل بموي، نو به ډېر شي اقتصادي به تمام شي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالی د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. داغه په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 102 اتل ورسوي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نه سي. محمد ابراهیم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی، بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه او به د تیر کلو پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو امید شته که بارانونه وسي کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به په کار اخته سي او د ماهیانو فارمونه به هم ډېر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې چکډیمونه، میانه بندونه، غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي، تر ټولو ته مخه باید دی اوبه مهار کړي. دغه اوس امکان د دې شته چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي، لکه څنګه چې لس کاله مخکې اوبه وي، امید لرو چې بیرته هغه سي اوبه راپورته سي او خلک فارمونه جوړ کړي، بیا خپل استفاده ځینې وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي اوسمهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي، چې یا د هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 25000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی، چې په دغه فارمونو کې فوتیر کال موږ 125 فارمونه درلودل، چې سږ کال دغه فارمونه 102 فارمونه ته رسیدلي دي او دغه ترڅنګ د شار 15% اړتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو شزيري دا دی چې په کندهار کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي، چې دغه روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 25000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرنی ریاست د معلوماتو له مخې په کندهار کې دا مهال درې ډوله ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سږ کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرامه د ماهیانو غوښه تولید شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د کرکټ د سپورت په اړه یو ډېر جالب خبر ته د اولمپیک لوبو تر ټولو زړه اتل اګنیس ګیلیتی د جنوري په 2 په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر سا ورکړه. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې ګیلیتی ته 13 اونۍ د سږو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10 یو سلو څلور دېرش کلنه کېده. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په فیسبوک کې د ګیلیتی انزور خپور کړی او ورسره یې لیکلی دي: ستاسو له ټولو هلو ځلو مننه، خدای دې مال. ګیلیتی د 1952 کال او 1956 کلونو په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو 15 او د برونزو 10 مډالونه ګټلي وو. د دې نړیوالې 2 جګړې پر مهال هم د اولمپیک په لوبو کې ګډون کړی وو، خو د جګړې لامل د لوبي ونه شوې. بیا د دې په خاطر نازیانو له لوبو منه کړ چې يهودا و. وروسته بیا ګیلیتی د نازیانو له ویرې پټه و ونه نیول شو، خو نازیانو د دې پلار او نور یو شمیر نږدې خپلوان وژلې دي. ګیلیتی چې کله له رسمي لوبو لاس واخیست اسرائیل ته ولاړه. هلته یې کلونه د روزونکي په توګه کار وکړ. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل پورته ورشو د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سخت واوري وریدنې لکبله د زینو لوی لارو د تړل کېدو خبر ورکوي. د وزارت او زینې ځای سرچینې وایي چې په تړل شویو لارو کې د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور، د سرپل او ولایت د قوم کوتل او د زینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدل لارې هم شامل دي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د سختو واورو او بارانونو د ورېدو او طوفانونو سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت او ځینې ځایي سرچینې وایي چې د سختو ورښتونو له کبله یو شمیر لوی لارې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف اخشناس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د خبر پاڼې په خپرولو سره د واورې ورېدنې له کبله د ټرافیکو پر مخ د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور او د سرپل ولایت د قوم کوتل د تړلو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې یو شمیر ځایي سرچینې وایي د دایکنډي مرکز نیلي ته دغه ولایت د 15 ولسوالیو غزیدلې لارې، د هرات تورغونډۍ لار او د ځینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې دي. یو شمیر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لویو لارو په تړل کېدو له جدي ننګونو سره مخ شوي دي. د یو مسافر وړونکي لوی موټر چلوونکی محمد اسماعیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ لوی لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ تړل شوې ده.
موږ د سالنګونو د ساتنې او څارنې له رئیس سره اړیکه ونیوله. هغه وویل چې دلته تر 1 متر پورې واوره ورېدلې او لاره د وړو او غټو موټر پر مخ بند ده. موږ ونسوای کړی چې د سفر ټوکن واخلو. دغه ټوکن د قرباخ په کمربند کې چک کیږي او له هغې پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. له همدې کبله موږ سفر ونه کړ چې د مسافرو ژغ هم پورته سو او شور یې جوړ کړ.
د هرات تورغونډۍ د مسیر یو اوسیدونکی چې د لارې د بندېدو له کبله په وخت خپل ناروغ هرات ښار کې روغتون ته نه دی لېږدولی، د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زامبولانس مو ساعت 1:30 بجې به طرف هرات حرکت کرد، میخواست مریض انتقال
ناروغ هرات ښار ته لېږدوه. له بده مرغه د شپې تر 8 بجو پورې به تمام خو لار خلاصه نه شوه. د دواړو خواوو لاره تړل شوې ده. آن د فوایدامي موټر چې چینونه هم لدل له خلکو سره مرسته ونه شوه کړی.
د روبات سنگي ولسوالۍ اوسیدونکي یحیی عزیزی هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لار لا هم تړلې ده.
پیاده رفتن ته هم پوسته رسیدم، پوسته
خلک تر پوستی پیاده لاړل. ټولګټ وزارت اړوند موټر یوازې وکړای شو چې خلک له موټر ووسی او موټر لا هم بند پاتې دی، ځکه چې پرون شپه هم واوره ورېدلې ده.
د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایند محمد اشرف حقشناس په خبره د کابل بامیانو لوی لار هم د سختې واورې ورېدنې له کبله د میدان وردګو ولایت اړوند د اونۍ کوتل په سیمه کې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لارې یو موټر چلوونکي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونو طوفانو بارندگی ست
د کابل بامیانو لار تر اوسه تړلې ده. د حاجي ګاګ شاتو او اونۍ کوتل اړوند سیمو کې واوره پرته ده او طوفانونه هم شته. د واورې پاکونې چارې او د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي.
په افغانستان کې هر کال د ژمي پر مهال د سختو ورېدنو له کبله ډېرې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل کېږي چې خلک د تګ راتک په برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې پرون پنج شنبه تر راتلونکو 24 ساعتونو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې د ورښت اټکل کړی و.